د څلورو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. ټکنیکی چاري امانه مرزا مختوري. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې امریکا پر پاکستان نږدې $1 میلیارډ مرستې بندې کړي. د پاکستان یوې جګپوړي سناتورې دا پریکړه غندلې او د امریکا یو سناتور پاکستان په دوه مخیتوب تورن کړی. تر خبرونو وروسته د کابل د تېرې شپې د چاودنې تازه ترلاسه کړي جزئیات هم درسره شریکوو. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. په پام کې ده په ایران کې بیا هم د حکومت په پلوي نن مظاهره وسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تېرې شپې حمله وغندله. دا ځنوجونکې حمله د کابل د مکریانو په بنایي سیمه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار رسنیو ته وویل چې په پیښه کې 14 پولیس وژل سوي.
کومه انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ 14 پولیس شهیدان شوي دي او 14 پولیس هم زخمیان دي او یوازې 2 ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یو اعتراض په تیتو پره کولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت و. اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکولو او نشه یي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته سو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د سختریزو وسلولو پر ضد قاطع اقدامات ونه کړي له پاکستاني پوځ سره به لږ تر لږه د $900 میلیونو په اندازه امنیتي مرسته وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورید پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او افغانستان د بې ثباته کولو او هلته د امریکا او متحدانو پر پرسونل بریدونو ته دوام ورکوي. هیدر ناورید وویل
Today we can confirm that we are suspending security.
نن موږ کولای شو تایید کړو چې دم غړي په پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وځندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نه وکړي. موږ دا داسې ډلې ګڼو چې سیمه بي ثباته کوي او همدارنګه پر امریکایانو بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډیدو پر جزئیاتو لا همکار روان دی. خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا یې پاکستان ته د نه ورکولو فیصله سوې نږدې $900 میلیونه شول سوي دي. تفصیل په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پلسګونو وسلوال طالبان وژل سوي. امنیتي مسؤلان وایي چې ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه پاکې سوي دي. په اورزګان کې د څلورمې پل لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
ورباندې یو وسیع منور اجرا کو د شپې په 2 بجو باندې دوی مماثره کړل. نو دوی نه هر نو کومک پټه کړو او هر نو مهمات دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د 140 نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو.
که څه هم د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو یوې سرچینې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 15 افغان سرتیري ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. جنرال عبدالرازق د سېشنبې په ورځ ویلي وه دی د اوسني حکومت له خوا نه دی ټاکل سوی او نه یې دغه حکومت لري کولی سي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن په یوه کنفرانس کې په دې باب وویل د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند وایي په بلخ کې هم د کورونې چارو وزارت دوه منصبونو ته د هغوی د ورته څرګندونو له کبله وظیفوي جزا ورکړل سوې ده. په پام کې د نن په ایران کې هم بیا د حکومت په پلوي مظاهرې وسي. دا په اصل کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري په ایران کې د تېرې اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. وروسته له هغې چې تهران د ټولنیزو شبکو مهم ویبسایټونه چې اعتراض کوونکو پکې د مخکنیو ناکراریو ویډیوګانې خپرولې بند کړل، په غربي رسنیو کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه راپورونه کم سوي دي. د آزاد اروپا آزادی رادیو له ایران څخه دننه د خوندی واکمنی پر ضد په تهران او نور شهرونو کې د روانو مظاهرو په اړه کره راپورونه ترلاسه کړي دي. دا د ایران مذهبي واکمنۍ ته په تهران نږدې یوه لسیزه کې تر ټولو لوی چیلنج ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې مظاهرې ختمې سوي، د ایران دولتي رسنۍ د حکومت ضد مظاهرو خبرونه نه خپروي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د وروستي طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور کسان هم مړه شوي. دا کسان وروسته له هغې مړه شول چې د بم سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سواحل وځپل. له دې سره په دغه طوفان کې چې د زیاتې واورې اورېدو او د امریکا ختیځ ته د سړې څپې د انتقال سبب شوي، د مړو شمېر 1400 ته پورته سو. او د تبلیسي شهر محکمې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلي په 2018 کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو د قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپېژند. محکمه دای په غیاب کې په درې کاله باندې محکوم کړ. د محکمه قاضي د سکاشویلی پر خلاف نن دغه حکم اعلان کړ چې په کې راغلی د قدرت څخه له 2004 څخه تر 2013 نه دی کال پورې د خپل ولسمشری په دوره کې ناوړه استفاده کړې ده. ویل سی وی سکاشویلی په 2018 نه دی کال کې هڅه کړې و د ګورجستان د یو بانکر ساندرو ګیرګ ویلیانی د وژنې قضیه پټه وساتي او د هغه د وژنې په قضیه کې څلور محکوم کسان یې عفو کړي و. سکاشویلی دغه تورونه رد کړي دي.
اسدی راډو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو پاکستان په دوه مخې توپ تورن کړ. دا وروسته تر دې چې واشنگتن له پاکستان سره د نږدې یو میلیارد ډالر مرستې وځنډولې او وی ویل چې د طالبانو او افغاني شبکې د ځپلو تر مهال به دا مرستې ځنډنې وي. پاکستان به اوس څه کوي؟ د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخاور.
پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وتلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري شکه مې بولای شي او تیرات اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته دی اوس پاري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان ځواکونه ادعا کوي چې د هوا او ځمکې لارې د عملیاتو په ترڅ کې ترین کوټ ته چیرمه طالبان ځپلي. په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د ایران په اړه لوی غونډې خبرو او پر دغه هیواد د امریکا له نویو بندیزونو آزادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د امریکا حکومت وی ترغی چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نوي کړي، له پاکستان سره به شاوخوا یو میلیارد ډالره مالی مرسته وڅنډوي. د پاکستان یو لوړ پوړي سناتوري د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوشي څرګنده کړه. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر او د ادارې د جنو غړیو تر انتقادونو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو او سناتورانو هم پر پاکستان د دوه مخیتوب تور پوري کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر سناتور باب کارکر ویلي چې د پاکستان حکومت له دوه مخو حکومتونو څخه تر ټولو دوه مخې دی چې دی په خپل ژوند کې ورسره شکل سوی دی. د ویلي چې پاکستان له حقانی شبکې ملاتړ کوي او یا هم دوی ته اجازه ورکوي چې په دغه هیواد کې خوندي ځایونه ولري، او دا په داسې حال کې ده چې دغه ډلې امریکایي نظامیانو ته تر ټولو لوی خطر دی. د پنځشنبه په سهار د پاکستان یو جنرال آصف غفور د دې هیواد جیو تلویزیون ته وویل چې اسلام آباد غواړي له امریکا سره همکاري ته دوام ورکړي، خو د دې لپاره به د خپل هیواد ملي ګټې او حیثیت نه قرباني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوریت بیا د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې امریکا به تر هغه وخت پاکستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې وځنډوي چې پاکستان د سختریزو پر ضد جدي اقدامات نه وکړي. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د ناامنه کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارکونکو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډېدو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نه ورکولو پریکړه سوې ده نږدې 900 میلیونه ډالرو ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پنټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا ورکول کېدی چې لا د مخې د هیواد ته ورکول ځنډول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټوله ورکول کېدونکي 900 میلیون ډالر پوځي مرسته به وځنډول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي 255 میلیون ډالر چې د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل، لا د مخه د اګست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غونډې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په واشنگتن کې په دې اړه خبرې روانې دي چې کوم پاکستانی نظامیان په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، خو پاکستاني چارواکو د ټرمپ دا تور غندلی او رد کړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سه شنبه په ورځ پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی وو. د پاکستان یو لوړ پوړی سناتور پر پاکستان د مرستو قطع کولو پر پریکړې ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د تروریزم پر وړاندې د پالیسۍ پر ضد او ښه کار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم ښه نه وي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته به چې پخوا یې له پاکستان سره ژمنه کړې وه وځنډوي. د پاکستان دننه سیاسي او پوځي چارواکو روانه اونۍ تر دې مخکې د واشنگتن دا تور غندلی و چې اسلام آباد له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونی نه دی. پر پاکستان باندې نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستو ځنډول پر دغه هیواد تاثیر وکړي. د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخاور
کاملا ګټه کوي. فکر کوم چې دا غوښتنه چې افغانانو تیر 15 کاله غوښتنه کوله، او اوس امریکایان په دې حقیقت باندې پوه شوي. البته حقیقت باندې مخکې هم پوهېدل، صرف دومره ده چې اوس عمل ته لاس واچو. تر ډېره به بریده پورې به ګټه وکړي، ولې چې کچېرې په پاکستان باندې فشار راځي نو طالبانو ته او مخالفو ډلو ته په افغانستان کې د عملیاتو کولو دپاره هغه کومه زمینه چې د هیواد نه د باندې برابره ده هغه تنګیږي، او دا د دې لامل کېږي چې طالبان په درېمه لار، یا مخالفین به ووایم په درېمه لار باندې فکر وکړي، او درېمه لار همیشه د جوړجاړي او د تفاهم ده. نو دغه فشارونه هرومرو به د افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغېز درلودلی شي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن کې په دې بحثونه روان دي چې په تدریجي ډول په پاکستان باندې فشارونه پسې زیات شي. د خلیلزاد له خبرو داسې ښکاري چې دا لومړی ګام ده، که چېرته اسلام آباد خپل دریځ بدل نه کړي نو حتی کېدای شي چې د پاکستان یو شمیر جګپوړي پوځي چارواکي او د استخباراتو پوځي چارواکي د امریکا په تور لیست کې شامل شي. آیا اسلام آباد به له دغه نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې له ځنډېدو وروسته څه ویره احساس کړی وي، فکر کوي چې څه تغییر به پکې راشي؟
کام ویره احساسي ګوري، یو هغه څه دي چې د خپل ملت احساساتو د ژوندۍ ساتلو لپاره هغوی ته دي خودلو لپاره چې ګوندې دغه حالت په موږ باندې هیڅ تاثیر نه کوي. یو مطبوعاتي بحثونه دي، موږ تجربه د پاکستان لرو، چې 30 کاله افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پردې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو، د امریکا ضد شعارونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آنتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل اندي ورته اړتیا لري، تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي. لیکن دلته به اساسي مسله دایي چې افغانستان خپل ډیپلوماسي فعال وساتي تر څو پاکستان ته اجازه ورنه کړي چې امریکایان د 2001 کال په څیر یو واري بیا وغولي. نو تاثیر لري، پاکستانیان دې ته حاضر نه دي چې دا 1 میلیارد ډالر جمع د امریکا ملاتړ لاسه ورکړي، او د دې لپاره به دوی د امریکا سره هرومرو جوړ جاړي ته رسیږي.
په 2001 کال کې رحیم صاحب د پاکستان حکومت یو شمیر طالبان او همدارس د القاعده شبکې یو شمیر غړي امریکا ته وسپارل. آیا دا ویره وسشته چې کچرته پاکستان د امریکا د خوشحالۍ لپاره د طالبانو ځینې مشران افغانستان یا امریکا ته وسپاري؟
ګوري، پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري. یو تخنیکی هم دا ده چې د خپل وفاداری د اثبات لپاره دوی یو شمیر اشخاص وسپاری او دلته هم شکی مبولی چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته دی وسپاری، لیکن دا وری د امریکایانو فشار تر دې لږه پورې محدود نه دی چې دوی د په افرادو باندې بسنه وکړي، بلکې د دوی ټینګار دا دی چې بسته شبکې باید له منځه یوسي چې په هغې کې د وزیرستان د میشته شبکې دي، په کوټه کې میشته شبکې دي، او راولپنډۍ او په پېښور کې میشته شبکې دي. اساسي خبره به دا وي چې تر کومه حده پورې امریکایان د خپل فشار تر همدې حده پورې د ساتلو هڅه کوي یا ټینګار پرې کوي. زه فکر کوم دا وری به امریکایان په افرادو باندې بسنه ونه کړي، ولې چې دوی یوه تجربه کړې ده، او که چېرې افغانستان هم فعاله ډیپلوماسي ولري نو کېدای شي چې په دې باندې اکتفا ونه شي.
رحیم صاحب مننه.
کور مالان
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. په ډنمارک کې یو بوتل شراب ورک شوی چې $1,000 قیمت لري، خو اوس په کابل ته مخ کړو. کابل شاروالی په شار کې د غنګونی او سرغړونو د کمولو لپاره الکترونیکی لایسنسونه او جوازي سیرونه ویشي، خو مخکې تر دې هم د کابل په اړه یو بل مهم مطلب لرو. په کابل کې تیر شپه 14 وشوه چې د 14 پترس کې پولیسو ته مرجوب لا وشته ده. په دې ارتباط له کابل د ازادي رادیو خبریاله ناجه صافی راپور لري. د دې راپور جزئیات سره در سره شریکو.
امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تیر شپې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له نشه توکو سره د مبارزې پولیسو په دغه سیمه کې د الکولو او مخدره موادو د یو شمېر پلورنځیو د تړلو هڅه کوله. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل
کومه انتحاري حمله چې تیر شپه وشوه په هغې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپارلس پولیس هم زخمیان دي، او یوازې دوه تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د کابل امنی قمندان سالم احساس بیا په دغه خبری کانفرنس کې ویل د کابل پولیسو د اعتراض سیمې ته غزیدلې درې لارې تړلې وې، او ځانمرګ بریدګر د اعتراض کوونکو له لورې سیمې ته ننوتلی او د بلوازد پولیس یې په نښه کړي دي. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې په دې برید کې اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کلتوري او رسنیز مرکز ځانمرګ برید وشو چې له امله د 50 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر 100 زیات خونړي بریدونه شوي چې تر 1500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه نور پکې ټپیان شوي چې د وروستیو ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د داعش ډلې د فعالیتونو له پراختیا اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې د کورنی امنیت کمیسون منشي محمد نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر کچېرې د دولت او زموږ نړیوال همکاران چې هغه ایالات متحده امریکا دي او دې پدیدې ته په جدي سترګه ونه ګوري، بیا به په آینده کې د کنټرول کولو امکانات نه وي. هیله مده ده چې په هماغه په صفر نقطه کې چې هغه اوسې دوی غواړي چې دلته یوه دغه داعش حرکت وکړي د منځه.
په کابل کې د تیر شپې ځان وژونکي حمله د افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي له لورې په سختو ټکو غندل شوی، او ولسمشر محمد اشرف غنی د پیښې په تړاو د سیړنو امر کړی.
د کابل د تیر شپې په 14 کې 14 پولیس وژل شوی دي. په کابل کې پاتې شو. کابل شاروالی په شار کې د غنګونی د او سرغړونو د کمولو لپاره الکترونیکی لایسنسونه او جواز سیرونه ویشي. د کابل شاروالی او د افغانستان د مخابراتو وزارت په دې اړه یو هوکړلیک لاسلیک کړ. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ داسې هوکړلیک لاسلیک شو چې لمخې به په دغه ښار کې ټرافیکي پروسیجر په الکترونیکی ډول ترسره کیږي. د مخابراتو وزیر شهزاد ګلر یوبی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ویډیو جوړ شوې خبري غونډې ته وویل له دې هوکړې سره به یو پیاوړی ډیټابیس جوړ چې لمخې به یې جواز سیر او لایسنس معیاري او الکترونیکی شي. د ایوای دا کار د عامه خدماتو په برخه کې د الکترونیکی خدماتو بنسټ دی چې د یو شخص یا موټر چلوونکي اړوند ټول معلومات به پکې خوندي دی وی
دا کار د غدی الکترونیکی حکومتداري د پر یو بنیاد چې خدلې کیږي او ورسره څنګه کله چې بیا ترافیک یا ترما شورولي چې غوړي د جرمو قانون وځه کې څنګه کول شي خلکو باندې مغزه کې کوم جرم کې چې شی وو کې هغه نمبر پلیټ معلومات وښتل شي یا عکس نه وښتل شي هغه متمات په هغه سیستم کې ورته خدلې کیږي چې دغه کس جرم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل ښار ترافیکي خدمات له کورنیو چارو وزارت نه د کابل ښار والۍ ته وسپارل شول. د کابل اوسیدونکي تل په دغه ښار کې له ډېرې ګڼې ګوڼې، ترافیکي ستونزو او سرغړونو شکایتونه کوي، خو اوس د کابل ښار والۍ وایي چې په ښار کې د موجوده ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړې. د کابل ښار والۍ سرپرست عبدالله حبیبزی دغه خبري غونډې ته وویل د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره باید دغه ښار ترافیکي خدمات برېښنایي شي تر څو په وخت د سرغړونو او قانون ماتونکو پر وړاندې اقدام وشي. دی وایي د کابل ښاروالۍ د ترافیکو د جریان ټول واټونه څېړل شوي او نتیجه یې دا ده چې قوانین په سمه توګه نه پلي کېږي او له همدې امله ګڼه ګوڼه زیاته شوي. ښاغلی حبیبزی ویل له دې وروسته که کوم موټر چلوونکی سرغړونه کوي د موبایل لارې په اتومات ډول له جریمې خبرېږي.
تطبیق قانون به شکل الکترونیک انشاءالله در سال جاری در سال 1397 آغاز
میشه. دی وایي په الکترونیکي شکل د قانون تطبیق انشاءالله په 1390 کال کې پیلېږي، په دې معنی چې که څوک سرغړونه کوي د دې پر ځای چې کتابچه او یا پرچه ورکړل شي له دې سره چې ترافیکي سرغړونه یا جرم کوي جریمه کیږي او جریمه هم په الکترونیکی ډول. د ترافیکو الکترونیکی پروسیجر په نور نړۍ کې له ډېرې مودې راهیسې عمل کیږي، خو په افغانستان کې بعد دا لومړی ځل وي چې له ترافیکو او فزیکي حضور پرته یو موټر چلوونکی خپله جریمه مني او په پرې کولو یې مکلف ګرځي. د کابل ښاروالۍ وایي له دې کار سره به په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه، عواید زیات، د جرمونو کچه راټیټه او د موټرو چلوونکو او موټرو اړوند به دوی دقیق معلومات لاسکړي.
مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
ټاکل شوی دی چې نن بیا هم د ایران د حکومت په ملاتړ اعتراضونه وشي، لاریونونه وشي. وبخښي، په دې اړه به وړاندې واوري، خو اوس به لوګر ته مخه کړو. د لوګر چارواکي وایي چې د ځایي پوهنتون د لومړۍ دورې ټولو فارغانو ته به حکومتي دندې ورکړي. دوی هیله څرګنده کړه چې د لوګر پوهنتون په پراخېدو سره به د دې ولایت زیاترو نجونو او ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. لوګر پوهنتون چې سږ کال اوله دوره فارغان ورکړل، دا مهال یوازې یو پوهنځی لري چې په څلورو څانګو کې یې څه د پاسه 1500 نجونې او ځوانانو پر تحصیل بوخت دي. نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
چارواکی وایي چې د لوګر پوهنتون د اول دورې ټولو فارغانو ته به حکومتي دندې ورکړي او استادان به د هغوی د تجربو د زیاتولو په خاطر یو شمېر لنډمهالو پروګرامونو کې د ګډون لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. د لوګر چارواکو یاد څرګندونې تېره ورځ د لوګر پوهنتون له لومړۍ دورې څخه د 22 نجونو په ګډون د 950 محصلانو د فارغېدو په جشن واره کې وکړې. د لوګر والي حلیم فدایي په خپلو خبرو کې د ځایي پوهنتون څخه د محصلانو فارغېدل د علم او پوهې په ډګر کې مهم مختګو بالا او هیله سرګنده کړی چې د یاد تحصیلي مؤسسې په پراخېدو او د ورته نورو تحصیلي مؤسسو په ایجاد سره به د لوګر ډېری ځوانانو او پیغلو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
انشاءالله د یو کال په دوره کې د 950 فارغین به ټول زه په دندو باندې پاتې استادانو ته به موږ انشاءالله یو بیرنی هېواد ته د زده کړو او تجاربو د سیمینار او هلته د استولو تدابیر نیسو او دوی به هلته استو.
د لوګر والی حلیم فدایی د افغان حکومت مشرتابه ته وړاندیز وکړ چې هغوی د په ولایتونو کې پوهنې او پوهنتون ته اساسي خدمت کول د والیانو د کاري ارزیابۍ په شاخص بدلی کړي. بل لوري ته د پوهنتون فارغان په دې خوشحاله دي چې لوګر هم د هغو ولایتونو پر قطار ورګډ شو چې تر دې وروسته به هر کال پوهنتون څخه د لسانس په کچه فارغان ولري.
زه ډېر احساس د خوشحالۍ کوم چې نن ورځ هم د لوګر پوهنتون د فارغانو په ډله کې یم او همداشان ریاضی فیزیک دستانگی اول نمره هم دیر احساس دی خوشحاله کنم چنان لوگر هم دیدی ولایات به قطار کی ودریده.
زر دیر خوشحال استم بغش به نور زمانانو او نور ورونه میده خواهش ده چه خپل که چیره به درسو که او به تحصیل دوره که چیره دوی کوشش کری ده رقم چه مگنن در حالت رسیده دوی هم رسیده.
د لوګر پانتون رئیس وحید الله عبدالرحیم زی وای چې د اړوندو ادارو په همکارۍ په دې کال کې د محصلانو او استادانو د ترانسپورت ستونزه هواره شوې، خو د لوګر پانتون د چاردیوالۍ او ماستر پلان جوړول، همدارنګه یاد پانتون ته د غځېدلي سړک پخول د پوهنتون په مهمو اړتیاوو کې راځي.
پانتون ماستر پلان دی چې دا دوه ستونزې دي، او د سړک ستونزه ده چې هغه هم د سړک باید پوخ سي.
یاد دیوی لوګر پوهنتون اوس مهال یوازې د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې څلور څانګې لري. خود چارواکو په وینا یاد پوهنتون ته د کرنې پوهنځي تشکیل هم ورکړل شوی دی. اوس د لوګر پوهنتون 515 تنه محصلان لري، او په نوي کال کې به د کرنې پوهنځي لپاره هم محصلان جذب کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تکل شوی ده نن بیا هم د ایران د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې لاریونونه وشي. دا لاریونونه به نن د جمعې تر لمانځه وروسته البته پلان شوی دی چې شاید غوس هم روان وي. په داسې حال کې چې د ایران د رژیم مخالفان هم د اعتراضونو په خاطر د لاریونونو لپاره تیاری لري، امریکا د ایران پر یو شمېر شرکتونو بندیزونه لګولي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د ایران د رژیم پر ضد لاریونونه له څو ورځو راهیسې دوام لري، او ویل کېږي د ایران رژیم اعتراض کوونکي سخت ځپلی دي. پر دې سربیره د ایران په بیلابیلو برخو کې لاریونونه دوام لري، او په ځینو ځایو کې لاریون کوونکو دا شعار ورکاوه: سوریه پرېږدي، مرګ د لبنان پر حزب الله، او مرګ پر دیکتاتور. په همدې حال کې د حکومت زرګونو ملاتړي پراخو لاریونو ته چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې تر لمانځه وروسته به د ایران په 24 ښارونو کې لاریونونه وسي. تر اوسه په حکومت زر لاریونو کې 22 کسان وژل شوي دي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د فوق العاده غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې دا غونډه د افغانستان پر وخت نن مخصوصاً وسي. واشنگتن د ایران د رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جدي چلند هیله لري، او د امریکای چارواکو په وینا د بیان ازادي او همداراز د خلکو لاریون که د اعتراض په نوم وي که د لاریون په نوم، د ایران حکومت ډیر محدود کړي ان ځپلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي لري. د نن شپې په غونډه کې د 9 غړیو رایو ته اړتیا ده چې وټاکي له ایران سره باید څه چلند وسي. خو تر دې مخکې د ایران نسبتا اصلاح غوښتونکي ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په هیواد کې اعتراضونه تر دې چې رژیم کمزوری کړي د حکومت خلاوې ډکوي. خو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په ګډون محافظه کارانو ویلي چې لاریون کوونکي بلوا کوي، دوی غواړي دغو اعتراضونو ته د پای ټکی کېښودل سي. په همدې حال کې امریکا د ایران پر 5 شرکتونو بندیز لګولی چې د ایران په راکټي پروګرام کې دخیل وو. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دا بندیزونه په ایران کې له راکټي پروګرام سره تړلي مهم شرکتونه په نقشه کوي، خو په ټوله کې په ایران کې د رژیم پر ضد لاریونو څخه د امریکا ملاتړ دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په خپلو وروستیو پیغامونو کې د دغو اعتراضونو ملاتړ کړی، او ویلي دی چې ایران دی د رژیم پر خلاف د لاریون کوونکو درناوی وکړي. په ایران کې د خوړو د توکیو د بیو زیاتېدو په وړاندې اعتراضونه پیل سول، خو وروسته سیاسي سول، او اوس د رژیم مخالفان او ملاتړي په دوو ډلو ویشل شوي دي.
د روزګان ولایت سیمیز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پوز په هوایی او مځکني عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوال طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په تفصیل راپور درکوو، خو اوس به یوه جالبه موضوع راواخلو. په ډنمارک کې یو بوتل شراب ورک شوي دي چې 2 لکه ډالر قیمت لري. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروانه.
په ډنمارک کې د شرابو د یو بار څښتن وایي چې د بار له کلکسن څخه د روسي وټکا یو بوتل چې 10 لکه ډالر ارزښت درلود غلا شوی دی. د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې پولیسو د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې په پلازمینه کې د کیفی 3 په نوم بار ته یو غل دننوتی، او د بار له شاتنۍ خوا څخه د وټکا روسیو بوتیک په نوم یو قیمتي بوتل وړی دی. د بار خاوند براین انګبرګ د تلویزیون دوهم چینل ته وویل دا بوتل د روسیې له دارس فابریکې څخه چې د نړۍ تر ټولو قیمتي موټرونه وودکا جوړوي اخیستی و. هغه شپږ میاشتې له ده سره د شرابو په کلکسون کې و، خو نور نشته. د روسو بوتیک وودکا په اړه ویل کېږي چې ارزښت یې په دې زیات شوی چې په بوتل کې 3 ګرامه سره او 3 ګرامه سپین زر کارول کېږي. پر دې سربیره د هغه د بوتل چرمی پوښ د مونکارلو د 1912 میلادي کال د ځغاستې د موټر دی. انګبرګ وایي سخت خوابه دی دی. د اوتکا دا بوتل د ده د کلیکسون د سرتاج و. دی وایي په 1200 بوتلونو کې چې دی لري دا یو ډیر ځانګړی و. دا بوتل په وروستیو کې وروسته له دې زیات مشهور شو چې په امریکایي سیریال هاوس آف کارتس کې وښودل شو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
په روزګان کې د څلورمې پلې لوا د قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي څرګندونې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د روزګان د عملیاتو د راپور په ترڅ کې اوریدلی شي. امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې ادعا کوي چې په لسګونو حکومت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې د دې تر څنګ د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس 4:30 دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حمله کې 14 پولیس وژل شوي، 14 پولیس او 2 ملکیان ټپیان شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د سختریزو وسلولو پر ضد قاطع اقدامات نمی کړي، له پاکستاني پوځ سره به لږ تر لږه د 900 میلیونو ډالرو په اندازه امنیتي مرسته وځنډوي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې رسمي نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق سره به قانوني چلند وسی. جنرال رزاق د سې شمې پر ورځ ویلي و د دې اوسنی حکومت له خوا نه دی ټاکل شوی او نه دغه حکومت لري کولای شي. په پام کې د نن پیران کې بیا هم د حکومت په پلوي مظاهرې وسی. دا د اصل کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري په ایران کې د تیرې اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د وروستي طوفان په نتیجه کې 3 تنه نور کسان هم رسیدلي دي. له دې سره په دې طوفان کې د مړو شمیر 1400 ته پورته سو. او د تبلیسی شار محکمې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی په 2016 میلادي کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو له قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپیژند. محکمې دی په غیاب کې په 3 کاله بند محکوم کړ. خو ساکشویلی دغه تورونه رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري.
د روزګان ولایت سیمه امنیتي چارواکي دا کوي چې دغه ولایت مرکز ترین کوټه چیرمه د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرشوب لا وشته ده. زموږ خبريال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرښې ته ورغلی دی. له د بوور
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شمال ختیځ طرف ته د افغان پوځ دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوي له تیر شاوخوا 2 اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل شوي دي. په دغه سیمه کې وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلګو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي چې هر ورځ ملکی خلګو ته په میلیونونو افغانیو مالی زیان اوړي او کورونه یې تخریبیږي. د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو مرچلې ماتې کړي او شاتګ تیار کړي. دوی وایي ګڼې سیمه یې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د 4مې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال شاوخوا 40 وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي. خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی
او ها پلان گذری وه چې دوی مو د شاله خوا مسیره کړي وو. قمندوی عملیات مو ورباندې وکړل او د درو استقامتو باندې مو چې د 2 ورځې ډېر د 2 کاله کېږي چې دوی دا حزی جوړی کړی وي د شاله خوا د مخې له خوا او د کلي له خوا ورباندې یو وسیع منور اجرا کړو. د شپې په 2 بجو باندې دوی مو محاصره کړل نو دوی نه هر نو کومک پټکلو او هر نو مهمات دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مرشول په دې دیر شو د څلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو نو دا پروسه دوام لري.
که څه هم قیمتي وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په دغه ولایت کې د نظمي امنیې کنډک قمندان سمنوال عبدالاحد وایي چې په یادو عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان سوي. د ده په خبره چې روغتیایي حالات یې سم دی.
احسان پروردگار، ما شهید نداشتیم، فقط یک از اردوی ملی تیم تاثیر ماین به خاطر که چون به اثر انفجار ماین کنار جاده یک دو نفر از اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدند و یک نفر از پرسنل نظمی آمد و که یک نایه پای بسیار یک زخمی جزوی داره که تا از صف معاربه خارج نیست و فعلا به ادامه داده به فعالیت.
امیر خان او محمد داوود یو له هغه سربازانو څخه دي چې تیر شپه د سر په سودا د وسلوالو طالبان څخه خپلې مرچلې او ځالې نیولې دي او د هغې په لاس پخڅو خوړو یې ځانونه تر پوزې ماړه کړي دي. دی وایي دا د ځان لپاره افتخار بولي.
درې بجې راووتو، بیا نن تقریبا د یولس نیمې بجې وې، په یوه کور ته موږ ورننوتو. حتی د دوی دغه ډوډۍ تیاره په کاسو کې آماده کړې وه، آماده دېته وو چې دوی وخوري، اما وی نشو کولی چې هغه خپله ډوډۍ هغه خپله غذا دوی وخوري. هغه زمونږ سرتیرو مونږ خپله ماده دغه ډوډۍ زمونږ وخوړه. دغه زمونږ ته یو کلان افتخار، غټ یو افتخار زمونږ ته چې مونږ د هغو دغه هغه ماده کړله او هغه شی مونږ خپله وخوړله.
او په دغه عملیات کې ډېر مې زړه تنګ شو. تنګ شو قمندان لوه صاحب الواته مې وویل چې قمندان صاحب، هغه ځای چې نقطه مهمه ځای ده هغه ما ته راوښیې چې زه یې ونیسم. هغه هماغه سرای و چې موږ ته یې راوښودله، وایي دغه سرای ده وینیسه. بس ما بالا پرې حرکت وکړو، چې حرکت هم وکړو هغه سایم پرې ونیوله، دښمن ته هم ښه مرګزوبله هم ورکړله، او اولین بیرق هم چې دښمن راکته کړله ما خپله راکته کړله. بیا بېرته چې راتاو شوم قمندان صاحب لوای او 2000 روپۍ بخشیشي ما په جیب کې کېښود.
خو د افغان پوځیانو دغه عملیات د دغه ولایت ځایي خلکو ته د قناعت وړ نه دي او وایي چې اوس دغلته جګړې تجارتي بڼه خپله کړې. د دغه ولایت د ځایي خلکو اوس د صبر کاسه ډکه سوې او خپل ایلی څیران غشتي او له افغان پوځیانو سره وژه پر وژه د دښمن پر وړاندې جګړه کوي څو خپل سیمه د وسلوالو له شتون څخه پاکه کړي. د دې له ډلې یو هم قومي مشر عبدالباري باور دی چې نن یې د افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ښاغلي باور د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت داسې یو تجارتي جنګ دلته په لاره اچولی و، نو موږ خپله دا څو ورځې کېږي چې د جنګ څخه په خپله لیدنه دا ورخته څه کوو او په خپله په دې جنګ کې اشتراک ورسره کوو. هغه په دې خاطر چې موږ خپل نظامي ځواکو ته مورال ورکو. هغه نوي ځوانان چې دوی اوس دغې راغلي دي، هغه ډېر احساساتمن دي او زما په د سپینځوتو په خاطر باندې چې نن ما برخه پکښې اخیستې ده په ختیاول کې او په خپله د کوردینات کې ورسره شریک کوم، نو انشاءالله مخته تګ مو وکړي. که داسې با تجربه اشخاص نور هم رامخته شي، انشاءالله د دولت ساحه به موږ تر ډېره پرې د مخالفینو د شتونه پاک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د دغې روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې اوس عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې نوی میلادي کال د افغانانو او ټولې نړۍ لپاره د سوکالۍ او امن کال وي، د دې اونۍ ستاسو پیغامونه ته ورځو. په دې خبرونه کې به د کونړ والي څرګندونې واورئ چې د دې ولایت د راتلونکو پروژو او پرمختیایي چارو باندې غږېږي. تر مرکې دمخه به د کونړ د یو شمېر اوسېدونکو ستونزې واورو چې د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې، ځکه چې تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عریضې د ولس لخوا وشو، ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ډېر خراب ځکه دی چې هغه مریضان چې له هغه ځنه راوړل کېږي دیزې پورې که راځي، نو که ډېر مریض نه یم نو چې دلته راځي بیا ډېر زیات مریض دي. د ملي وحدت له حکومت نه دغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې پوره اقدام وکړي او تر څو دغه ستونزه د کونړ ولس حل شي.
زیبزه سرکونه خراب دی او وریز را ته پیخیږي کمانه ماتیږي نور مشکلات سره مخ کیږي مریض خپل دغه ته شپهانی ته من خپل وخت نه شو رسوله
د اسمان ساو منطقې پورې دا سرک چې کوم یو دی تقریبا 50 کیلومتره سرک دی دا دومره خراب دی چې د خلکو دپاره د ولسونو دپاره ډېرې ستونزې په دې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروې هم شوي او دا 2 کاله کېږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوي مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي. ولس ژمن دی چې د بس سازۍ د کارونو امنیت ونیسي هغوی ته د کار زمینه مساعده کړي مګر متاسفانه تر دې وخته پورې لوړ مقامات چې کوم یو دي یو قدم هم په دې حیثه کې نه دی ښودی.
مننه دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدلې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ له والي وحیدالله کلمزي سره مرکه کړې چې په سر کې د پراختیا پروژو په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی کلمزي وایي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کونړ ولایت یو سرحدي ولایت یا او تقریبا تر ډیره هدا په انکشافي برخه کې په دغه ولایت کې کار نه دی شوی. متاسفانه په 2-3 کالو کې هر کال موږ ته د ځینې سکتوري وزیرانو طرفه ژمنې مو سره شوي دي په د سرکونو په رغولو د برق موضوع وه او د اسدآباد مرکزي روغتون د جوړولو موضوع وه. قرار د معلوماتو چې موږ درلوده او هر کال موږ په انکشافي پلان کې په ولایتي انکشافي پلان کې دا شامل وو مرکز ته لګونه متاسفانه تروسه عملی اقدام په دې کې نه وو شوی. موږ کوم معلومات چې ترلاسه کړل په سږنی کال کې د 2019 کال په مالی انکشافي بودیجه کې البته دغه پروژې چې اولویتونه د کونړ د خلکو وو نه وو شامل شوی. د دې په خاطر ما د وزیر صاحب مالی سره ناسته را وکړه د هغې نه وروسته تصمیم په دې شو چې ځینې سکتوري وزارتو وزیر صاحبان او د کونړ د په ملي شورا کې د کونړ د خلکو استازو هم په سنا کې هم په پارلمان کې او د ولایتي شورا رئیس او ټول غړي د موږ سره په دې ناسته کې ټولو ګډون وکړو او موږ هغه خپل مشکلات د خلکو اولویتونه ضرورتونه دا طرحه کړل او تقریبا ژمنه راسره وشوه چې انشاءالله د کونړ مرکزي یا ولایتي روغتون چې 225 روغتون په نظر کې نیول شوی په اونوي کال بودیجه کې به شاملېږي په دې به عملا کار پیلېږي او همدارنګه د انتقالي برېښنا کار هم تر ډېره حده په مخ تللی دی. هغه هم انشاءالله قرارداد یې د ملک په سطح د آسیایي بانک سره لاسلیک شوی دی او عملا کار به شروع شي.
مننه والي صاحب. اکثره موږ سره همدغه سې ژمنې کېږي کونړ سره کېږي. مثلا په تیر کال کې موږ همدا ویلې چې د چغه سره نه تر چپې درې پورې به سرک جوړي کار به پې کېږي. همدارنګه د څاګي د بند مسله وه چې کار به پې شروع کېږي خو کال چې پوره شي بیا وادې ورکې شي هر څه ورک شي دا به هم همداسې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس په ملي شورا کې پولیسي جرګه کې وزیر صاحب د مالیې تېره ورځ واضح وویلې چې په تیر کې به ځینې پروژې په بودیجه کې خیالي نیول کېدې. یعنې د هغې د پاره به د یو مبلغ یا هغه منبع چې دا تمویل شي ته یعنی مالی وجوبه موجودیت نه درلوده پروژې به په بودیجه کې نیول کېدلې چې قرار د معلوماتو انشاءالله صحیح کول به هغه پروژې چې په بودیجه کې شامل شي هغه به طبعا تطبیق کېږي. تاسو ګورئ په تیر کال کې د مو 11 پروژې یو د فایدامه وزارت د طریقه چې باید تطبیق شوی وای په ملي بودیجه کې شامل وي چې د مانوګي سرک و د دانګام سرک و ځینې پلونه و یعنی مجموعا یو د پایدامه د وزارت طریقه مو 11 پروژه درلودې چې تقریبا 2-3 سروې هم شوې. هیڅ نوع مانع په ولایتي کچه یا امنیتی مشکلات اجتماعی مشکلات هیڅ نوع مانع وجود نلری دلته او نه پیدا شوه ده. ولی متاسفانه عملی کار شروع نشو. نو تقریبا دغه د وزارتو غفلت و چې دا پروژه ولی تطبیق نشوه یا کم از کم د دې لپاره مالی وجود پیدا نشوله. نو انشاءالله سه امیدواره یو قرار ده وعده چې موږ ترا کړل شوه چې هغه څه چې په ملي انکشافي بودیجه کې شامل وي هغه به خامخا تدبیر کیږي.
من خو اکثر وختونه کې چې موږ ګورو علي صاحب وزیران یا وزارتونه خپل بودیجه کلنۍ بودیجه سمه نشي مصرفولی، څوک 15% څوک 50% هغه ډېر تکړه چې هغه 50-60% مصرف کړي وي لګولي وي بودیجه به وي، خو کمزوري د وزارتونو نه ده چې نشي.
په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته چې هغه ظرفیتونه چې په ولایتو کې موجود دي هغه په وزارتو کې شتون نه لري. ځکه تاسو ګورئ کومې بودیجې چې صلاحیت د تدارکاتو یا د مصرف یې ولایتو ته ورکړل شوی دی، او سخ کول غیر مشروط بودیجې وي $1,000,000 چې ډېر ناوخته ولایتو ته ورکړل شول، اما ولایتو په ډېر ښه شکل د خلک اولویتونه په نظر کې ونیول هغه پیسې مصرف کړي په ځای باندې مصرف شو. اما متاسفانه وزارتونه تاسو ګورئ چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتو کې په هر ولایت کې داسې ناخالې داسې ګیلې او ګرمانی وجود لري چې ځینې پروژې په ملي بودیجه کې شاملې ولې وزارتونه د هغې د تطبیق او د مصرف توانایي نه لري.
من د تاسو سره نوې کومې ژمنې وشوي او په بودیجه کې شاملې شوي که نه دي شاملې شوي څومره ډاډه یستئ چې دغه ژمنې کومې شوي در سره دا به پوره عملي شي؟
موږ خو تقریبا د کونړ دپاره 828 میلیونه افغانۍ په انکشافي بودیجه کې ځینې پروژې چې مکاتب پکې دي، کلینیکونه دي، زراعت په برخه کې دي، د کلیو د بیا رغونې پراختیا په برخه کې، په مختلفو برخو کې تعمیراتي جنایي داره. دغه د کونړ انکشافي بودیجه د سخت کال لپاره 828 میلیون افغانۍ نظر کې نیول شوی وه، ولې په دې بر علاوه باندې موږ $1,000,000 به د ولایتي ادارې ته په اختیار کې ورکول کی تو هغه مصرف کو په تو سترو کې، او ضمن دغه شفخانه موضوع نوی تعهد پر دې شوی سره چې بودیجه کې به شامل شي. نو وګورو انشاءالله ژمنه شوې ده چې که شامل شي دا به د 828 میلیون څخه علاوه یو پاوند وي چې د کونړ دولت مرکزي روغتون به پرې راغلی.
من والي صاحب، تاسو کله چین ته تللي وئ؟ بېرته چې راستانه شوې تاسو ازادي راډیو ته وویلې چې موږ چینی کمپانۍ سره خبرې وکړې کوم چې د څاګي بندې ورکړې په قرارداد باندې، د څاګي د بند مسله څنګه ده؟
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا یوازې د ما خبره نه وه، بلکې هغه هوکړه چې د افغانستان د حکومت او د چین ترمنځ لاسلیک شوه هغه پر دې باندې وه چې د کابل او د کونړ په سیندونو به د شپږو میاشتو په موده کې یو مطالعه او سروې به بشپړېږي، ډیزاین به بشپړېږي، وروسته به دغه پروژې د بندونو قرارداد ته ورکول کېږي. ولې متاسفانه تاسو پوهیږئ چې د کونړ په بندونو باندې زیات بودیجې ته ضرورت لري، او هغه به خامخا د هغې بودیجې تدارک کول، پیدا کول، یا د خپل دولتي عوایدونه، ملي عوایدونه، او یا د بهرنیو مرستونه، دا وخت ضرورت لري. ولې امیدواره یوسه چې په دې سفر کې د ځینو خلکو سره مالیدنه وکړه، انشاءالله د یو مشترک پروګرام چې هغه به تقریبا د دوه درې ملکو په سطح د همکارۍ وي، د کونړ په چاګي او سور تاخ باندې به انشاءالله عملي کار شروع کیږي. د جنوري میاشتې په اواخرو کې به انشاءالله په دغه کار لپاره هغه افتدایي قدمونه اوچت.
د کونړ والي وحید الله کلیم زای وو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه واورو چې له بېلابېلو ولایتونو او مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته راستولې دي.
از موږ څنګه د روشن و خدماتو د غته ورسوي چې دغه د روشن دغه چې دي په هلمند کې د ماپښین د 2 بجو څخه بیا کار نه کوي، انتنان ورکې ټلیفون کار نه کوي، اوسیم یوه یوه دکه یعنی ملکه اوسې درته انتن پرېږدوي، بیا سبا تر 2-9 بجو پورې د مازدیګر ته بیا تر سبا 9 بجو پورې کار نه کوي. نو سیمټاتونه زیات دغه دوه شبکې دي، یا د سیم یا روشن، نو که چیرې مو لاسرسۍ وته کېږي خو دا راسم کې که نه وي، نو موږ مجبور یو چې بیا به دا کارټونه یزده نور برانیسو. د خدای په امان.
الو، موږ د فقیه افغان خبره کوو. زموږ کلینک چې کوم دی په فقیه افغان کې دی، یا پر غنده کې دوه کلینکان لرو، موږ غواړو چې دغه دغه دپاره ډاکټران پیدا شي، د کلینک دپاره او دوایانې پیدا شي. موږ په کلینکانو کې نه دوا سره نه ګولۍ پیدا کېږي، نور زماد او خدمات ته اوله کته کړی مشر وشي دې ته احترام به السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت محمد ولی خیاط یم. دلته دلیا په کندهار کې یو سړی دی د خیاطانو
السلام علیکم. رزاق توسی احمد دا پیغام آزادی رادیو ته پیښ ملي اردو کې زخمی شوی معیوبه شوی وم. نو ملي اردو طرفه چې کوم ځکې ورکول کېدلې هر ولایت کې خپل په ولایت کې ځکې ورکولې هغه پیسې ملي اردو دغه طرفه د زابل په ولایت کې هغه تسلیم کړي دي. اوس د زابل ولایت زما سره کله یوه بانه کله بله بانه وکړي چې تر اوسه پورې یا د مدین شهرک نه دی جوړ شوی. نو په یوه بانه په بله بانه نو زه دا هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو لوړو لکه والي صاحب ته دغه زما پیغام ورسوي. نو په دې هکله باید چې د معیوبین دپاره ځکه اوه قرباني ورکړې دی زه معیوب یم په ملي اردو کې معیوب شوم نو باید چې زما سره پوره همکاري وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول ننګرهار ولایت نه په تماس کیم. پس د سلامه مدا پیغام دی چې د بلخ په ولایت کې د ولایت په سرمانی وطن حجا ای ولانجه راپورته شوې ده. دا باید نر تر حل شي. دا د جمهور رئیس اشرف غنی احمد جی حق دی چې کوم ځای کې ولایتونو کې والیان تغییر تبدیل کوي یا نظم سپلین رامنځته کوي دا د جمهور رئیس قانوني حق دی. اولین صاحبان دا هم هیله لرم چې باید جمهور رئیس امر په ځای کړي او دغه چوکیګانې چې دي دا میراثي ونه ګڼي ځکه چې افغانستان په ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس ګریوان دی او ډېر په بد حالات کې قرار لري. باید په ګډه سره جوړ کړو. وایي د هوا بجې دښمن په غاز ولي قاتلنې خپل املا پورې لاس پر دی سر د علم جامې واغونده افغانه یعنې توره د دښمن ده ستا سره د امین الله توفیق. السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده هلمن ولایت نوزاد ولسوالی احمد شاه وطن مل خبر کوم. دا په لشکرګا کې دا تذکیرې په ډېر تکلیف په ډېر دغه سړي ته جوړوي. سړی چې ورسي تقریبا 2000 افغانۍ د سړي ته کریا لګېږي چې خپله خو ورته مصر سړي خلک په 6000 کلدارې کریا کړو. هلته چې ورسو بالا یو بل یا خپله خو سړی ګرسره وتېږدي نه چې ورسي یا دا ورته یو نوم لیکي شل ورته ولاري نواستا مشایستا زدا د حکومت غوښتنې کوم چې دا کار مسته په اسانه طریقه سره دلاس اواله.
سلام علیکم. محمد حسن میغم د افغانستان یم د غورمشت ولسوالۍ د بلجس ولایت یم. د ایران د بندر اجازه سره خبره کوم پر موږ خبره ده چې هغه چې کسان په خوای کوم یا کار ته پریږدي شو ورغره یا موږ یې غزه وو په وتا کې پرې دی بالا نو کا اشرف غنی دی کا عبد الله دی او تاسو په دات باندې یاره ورته یو
زه اسرار خبره له پیښور کوم د ماجر په اړه کې دا خبره کوم چې د دې ماجر لپاره کوم کې کیمپونه خلاصې وي دي په هغه کې ډېر پربړی او په شخص لیکيږي د خدای په خاطر لطفا نو کوم حاضر لاره لوري غوړي خدای باندې چې نه جوړه په خاطر لیکيږي او چې دا قربان ده بندي شي یا د حکومت له جانب فراه یا پرته مقرر شي او د دې څه سره نه وشي یا د پاکستان حکومت څنګه ده.
السلام علیکم، زه امین الله یم، له زابل نه مې اړیکه نیولې له خکبان ولسوالۍ اشرف غنی ته. خو تاسو ورته وایي ورته پاکستان نه کلیدلې ده چې موږ مالونه تباه او برباد یې کړو، یو شی هم نه خرڅېږي، او بل ته مو تللي کوشش کوه پایتخت کې نه چې د خلکو غم نهشته در سره له یوه ګونه ورک شي، اریان دي مقام غلب کور کې نه لري. السلام علیکم.
علی السلام علیکم، زه ولی محمد په زابل ولایت شور سالی سره پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته پریږم. دا دیو کې زما پیغام په لوړ ټول چارواکو پر ورسی. دلته د محلي پولیس له کوچان خواران ډیر پتنګ یا اته مالونه ځین راولي دلی علالیه، او د حیوانه خواران ورولي دلی خپل سپی درولي د غوتی راشي خدای فارسي وکړي. د زما پیغام د ازادي راډیو له لارې د زابل و چارواکو ته ورسوي. ډېر ظلم روان د دې محلي پولیس، ډېر ظلم کوي د خلکو له سبو کې کښته کوي. وسلام احترام.
سلامونه په دې هلې چې جوړه یا سودا ته جامه کې وته. زه سید محمد هلمند یم، د هلمند ولایت د مرکز له ښکارګانم. زما پیغام دغه دی چې موږ څنګه په اسلام آباد او په پیکنګ باور کوو. دا له دې څو ځلي غوښتنې تر موږ پرې به راسېږي چې موږ به د سولې سره ولو طالبان به د سولې میاشت کښې نه وو. دا موږ ولې په دغه ژمنو بالا خولېږو؟ ولې دغه ژمنې بېرته نه غواړو؟ دا چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان شاتګ وکړي، او چین وایي چې یا پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، ولې داسې کېږي؟ د پاکستان پر وړاندې موږ ولې باور، موږ په چین باندې باور لرو؟ آیا موږ خپل د تېرو کړونو څخه عبرت وانخیستی؟ د خدای په امان.
هلو السلام علیکم، زه شریف الله د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور، دلته دغه محلي پولیس دا اوس حکومت کښې معاشات لري که نه لري؟ پر کور دوه سوه یا واده کړي دي. دا خلک غریبان دي وروره. د ازادي راډیو څخه دغه زما هیله ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نور وخت نه نیسم. وسلام، سلام په احترام. سلام علیکم.
السلام علیکم، لیاقت یم د کونړ ولایت څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعض سلامه، زموږ د ډاکټر صاحب اکربانی څخه دغه غوښتنه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرې د زرته زره عملي جرات وکړي او زر زر پیل کړي. هغه وخت دا نو خبره کړله چې دا تذکیرې دې نه توضیح کېږي، هغې ته دا کسان دې باید اقدام وکړي. نور وخت نه ځم، کله زه غواړم هر ځای کې کله اوسې. ازادي راډیو زندهباد.
سلامونه تاسو ته. د تذکرې ستونزه موږ لرو. پر تذکرې باندې 1500 افغانۍ دلته په هلمند کې اخیستل کېږي، او یو بل غوښتنه دلته په هلمند کې خاص په کار لاره سوداوي دي. افغانۍ ته ضرورت هم نشته، او خاص سوداوي چې دي هغه په کار لاره وي. آیا دا افغانستان دی که پاکستان دی؟ که افغانستان وي نو باید سوداوي په افغانو شي، که پاکستان خو به داسې ده. بل غوښتنه مو دغه ده چې دا زموږ په هلمند کښې د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې دې ته جدي پام وکړي، او د برېښنا کوم سوی که چې کوي 40 متره کښته سوی دي. غوښتنه مو د حکومت څخه دغه ده چې دې ته څه وکړي. خو هغه دا زما غوښتنې باید تر حکومته پر ورسېږي. سید محمد د هلمند دی، هلمند ولایت لشکرګاه بازار د پیغام د بشر ریډیو په هیله. السلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو شکایت مو واورېده. په نورو خپرونو کې به پر دغو ستونزو هم له چارواکو سره وغږیږو، په دې هیله چې ستونزې مو ژر تر ژره هوارې سي. دا خپرونه پای ته رسوو. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 0، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ملنگیا لوکی دقدم نورو
زرب دپارو کی دا دورو دا تا گدرگا